آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، بیا هم خراغ لاز د امریکا غا کاشنا رادیو ته د پښتو مخامنی خبرونه زمين بیا هم پیل شوه. په سر کې د مهم خبرونو لنډیز:
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغان طالبانو د استاد سره ګوري، د سوری د پاره د ملګرو ملتونو ځنګړې استاد مسکو ته تللی، او په ټونس کې په امازاینو کې د نقاب اغوستل منع شول.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. ټاکل شوی د سبا شنبه هم په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په باب خبرې تمام وکړي.
یو سبا اجندا او دغه ساختار د مجلس په منظم تر د نورو وسی ملاتړ د هیوادونو د امریکا په شمول باندې د ملي ملاتړ د دې ناستې پراخه ده.
او د امریکا د خپلواکۍ 243 کلیزه د تیرو کلونو په پرتله په متفاوت شکل ولمنځل شوه.
We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag.
او اتلانو په واسطه خپل منځو چې په ویار زموږ د بیرغ دفاع کوي.
دغه رپورټونه به تاسو د خبرونه په لړ کې واوري. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان سولن خبرونه واوري. په قطر کې د افغانستان د سولې په حق له امریکایي او طالبانو د سازو ترمنځ په خبرو کې نن وخت راغلی ده. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې ټاکل شوی مذاکرات سبا د شنبه په ورځ بیرته پیل شي. که څه هم د بندو دروازو تر شا د غو روانو خبرو جزئیات تر اوسه په مطبوعاتو کې نه دي راغلي، خو ځینې چارواکي وایي چې د خبرې د دواړو لورو د یو داسې پیشنهادي موافقې د رامنځته کېدو کوښښ پکې کوي چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او دا چې طالبان به د تروریزم سره جنګیږي مشخص شي.
د پاکستان حکومت وایي چې عمران خان د افغانستان د حکومت په منظوري د طالبانو د استازو سره په همدې روانه اونۍ کې ګوري. د افغانستان د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط امریکا ژغته وویل چې د دې ملاقات څخه وروسته به پاکستاني چارواکي افغانستان ته معلومات ورکوي. تر اوسه د طالبانو د استازو او عمران خان د غونډې د ځای او نیټه په هکله څه نه دي ویل سوي، خو د عمران خان ځانګړی استازی نعیم الحق ویلي چې دغه ملاقات به ډیر ژر وسي. ټاکل سوی چې عمران خان د همدې میاشتې په 22مه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره هم په واشنگټن کې وګوري. د پاکستان حکومت ویلي چې عمران خان به د سیمې په ځینو مهمو موضوعاتو د امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي.
د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې د هوان د مرمیو په لګیدلو کې 40 تنه مرګوب لاوښتې ده. چارواکو ویلي دي چې په پیښه کې شپږ کسان ټپي شوي دي. د هوان دغه مرمۍ په داسې مهال د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په بازار ولګېدلې چې د دې ولایت د چارواکو په وینا په دې ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته روانه وه.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګایر پیټرسن نن د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره وکتل. ښاغلی پیټرسن هیله وښوده چې د روسیې او ترکیې همکاري به وکړی سي چې د سوریې د ادلب په ولایت کې وضعیت آرام کړي. د ملګرو ملتونو استازی کوشش کوي چې د ادلب په ولایت کې شخړې ختم کړي او د سوریې د نوي اساسي قانون په لیکو کې هم همکاري وکړي.
د ترکیې او سوریې ترمنځ په سرحدي سیمه کې د بم په چاودنه کې درې تنه وژل شوي دي. د خبر تفصیل د تاج امینیار ناوړی.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې په چاودنه کې د سوریې درې اوسیدونکي وژل شوي چې د چاودنې پر وخت په موټر کې سپاره وو. د اناتولیا خبري اجانس ویلي چې چاودنه د سیمه ییز حکومت ودانۍ سره نږدې شوې. ښاغلی اردوغان همدارنګه ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو تروریستي عمل و. تر اوسه نه دي ویل شوي چې په دې چاودنې کې څومره کسان وژل شوي، او دا هم نه ده معلومه چې چاودنه چا کړې. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه ته دوام ورکوو. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې نن د جمعې په ورځ وختي د الکساندر وروبایوف ونیو. هغه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ځانګړي استازی نیکولا توکانوف سلاکار و. ښاغلی وروبایوف څو کاله کېده چې د حکومت په مختلفو ادارو کې کار کاوه. دا د پخوانی شوروي اتحاد د رنګېدو را پدې خو لومړی ځل دی چې په روسیه کې یو حکومتي چارواکي په عامه توګه د غداري په تور نیول کیږي. په روسیه کې که حکومتي چارواکي د غداري په تور کې مجرم وګڼل سي شل کاله بندي کیږي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریا. په جبل طارق کې چارواکو د ایران د تیلو یو ټانکر نیولی دی. چارواکو وایي هغوی ګمان لري چې په دې ټانکر کې خام تیل بار ول او د ایران نه سوریه ته روان وه. په همدې حال کې هسپانوي چارواکو ویلي دي چې ټانکر د امریکا په غوښتنې نیول شوی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. بل پلو بیا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یو پخوانی قومندان ویلي دي که دا ټانکر زر خوشنه شي ایرانی چارواکي باید د فارس په خلیج کې د برتانی کښتۍ ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د برتانیې نه غوښتي دي چې د تیلو دغه ټانکر د خوشي کړي. د ټانکر 28 عمله نیول شوی او پوښتنې تي کیږي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. په ډنمارک کې چارواکو درې تنه تورن کړل چې غوښتلی بې پیلوټه الوتکې واخلي او د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته یې ولیږي. د خبر تفصیل د زامن مومن څخه واوري.
څانوالان وایي دې درې کسانو نیت درلوده چې ډرون یا بې پیلوټه الوتکې او نور وسایل واخلي او په سوریه او عراق کې داعش وسلوالو ته وسپاري. څانوالان ویلي چې د دې بې پیلوټه الوتکو نه په جګړه کې کار اخیستل کېده. څانوالانو ادعا کړې چې دغو درې کسانو چې عمرونه یې د 150 کالو په شاوخوا کې دي په قصدي او سیستماتیکه توګه داسې وسایل اخیستي وو چې د تروریستي اعمالو لپاره ترې قوي وسلې جوړېدای شي. څانوالان وایي دې کسانو دغه وسایل د 2013 او 2018 کلونو تر منځ اخیستي. ټاکل شوی چې دغه درې واړه کسان به د همدې کال د سپتمبر په میاشت کې محاکمه شي. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د ټونس صدر اعظم یوسف چاد په عامو ځایونو کې د حجاب اغوستل منع کړل. ویل کېږي چې دا پریکړه د امنیتي دلیلونو په خاطر شوې ده. د ټونس په عمومي ځایونو کې د مخ په پټولو بندیز د سې شنبې د ورځې د ځانمرګې بریدونو نه وروسته ولګول شو. دا بریدونه په ټونس کې د یوې ونې په ترڅ کې درېمه پیښه وه چې په دې هېواد کې امنیتي اندېښنې پیدا کړې دي. او د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال جام په دې سیالۍ کې پاکستان د بنگلاديش لوبډلې تر اوسه 100 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځلې دي. بنگلاديش په پاتې شپېتو توپونو کې باید 129 منډې وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان څخه طالبان وایي د شنبه په ورځ به هم د امریکا او د غیډالې د استازو ترمنځ دوم پړاو خبرې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کی غزیږي چې ټاکل شوی په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ګډونوال سبا د شنبه په ورځ له کابل څخه دوحې ته لاړ شي. په دې حقله پام وکړي زموږ د همکار اکرام شینواری دی رپورت ته.
طالبان وی دی دغه دلی د اساسو د زلمی خلیزات په مشه د امریکای پلاوی ترمنس د خبرو اوم پړاو لا هم دوام لري. او ټاکل شوی دی جمعې د ورځې د رسختۍ وروسته به دواړه خواوی د شنبه پر ورځ بیا سره خبرو ته کینی. د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سویل شاهین د خپل ټویټر په پانه دغه خبر د اعلان پر مهال نه دی لیکلی چې په دغه تیرو شپږ ورځنیو خبرو کې سپر مختک شوی او کنه. خو د طالبان دغه وایان د تیرې چهارشنبه پر ورځ د الجزیرې تلویزیون ته ویلي چې د امریکای چارواکو سره طالبان دوم پړاو خبرو کې د پام ور پرمختګ شوه او دواړو خوب ته نیو پیسو پورې کار بشپړ کړی دی. امریکای چارواکو لا د خبرو دوم پړاو په پیلو باندې تفصیل نه دا کړی. امریکای چارواکو طالبان د اساسو ترمن دوم پړاو خبري د تیرې شنبه پورې سپیل شوې دي. دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې ټاکل شوی په دوحه کې د یک شنبه او دوشنبه پورې د بین الافغاني خبرو د کانفرنس یو شمېر ګډونګونکي له کابل څخه سبا قطر ته لاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوا چې دوحه بین الافغاني خبرو کانفرنس ته بلل شوی امریکا غاښنه راډیو ته ویل چې د دوحه کانفرنس د نور کانفرنسونو څخه توپیر لري او په دغه کانفرنس کې به د افغانانو د بیلابیلو قشرونو استازیتوب پراخوي. ښاغلی زاخل ویل چې په دې کانفرنس کې به د ښځو او ځوانانو د استازو شمیر هم د تیرو کانفرنسونو پرتله زیات.
یو څه به اجنډا او دغه ساختار د مجلس په منظم تر د نورو وسی ملاتړ د هیوادونو د امریکا په شمول باندې بینلی ملاتړ د دې ناست پراخه دی. جرمني کوربتوب کوي. غونډه په دوحه کې کیږي. امریکا او روسیه او چین همدارنګه ټول غربي عربي هیوادونه د دې ملاتړ کوي او اخر دا چې په داسې وخت کې راځي چې طالبان او امریکا ترمنځ خبرې په هغه مهم ترین پړاو کې کچېرې په نن سبا کې خدای وکړي د امریکا او طالبانو ترمنځ یو د پام وړ پرمختګ وشي او یو هوکړه وشي نو بیا به د اهمیت له لحاظه واقعا بې ساري وشي.
د دغه کانفرانس یو شمېر ګډون کوونکي وایي چې کانفرانس ته څلور شپېتو په شاوخوا کې د افغانستان د ټولنې د بېلابېلو قشرونو استازي بلل شوي دي. دا ګډون کوونکي وایي چې په دې کانفرانس کې به 15 طالب چارواکي هم برخه واخلي. همداشان د افغان حکومت څو تنه لوړ پوړي چارواکي د سولې د شورا څلور مرستیالان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت یو شمېر چارواکي د پخوانیو مجاهدینو د ډلو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د ښځو او ځوانانو استازي هم دغه کانفرانس ته بلل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست ته نږدې سرچینې وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دفتر پخواني رئیس او د سولې چارو د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی هم دغه کانفرانس ته بلل شوی دی. تر اوسه لا څرګنده نه چې ښاغلی رحیمی به په دغه کانفرانس کې ګډون وکړي او کنه. افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په اعلامیه کې ویلي چې دغه کانفرانس ته ټول بلل شوي افغانان د کومې ادارې استازیتوب نه کوي او په کانفرانس کې به هغوی یوازې د خپلو ځانونو نمایندګي وکړي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو په اړه یو شمېر سیاسي مشران لا هم وایي چې دوی ته د دغو خبرو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ملي نجات د جبهې مشر ذبیح الله مجددي وایي د افغان حکومت د اساسو د ګډون پرته اصلا سوله نشي راتلی. ښاغلي مجددي چې د جمعې په ورځ په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو د یو قمندان سید حسین انوري د دریم کلین په مناسبت یوې غونډې ته وینا کول ویل چې طالبان باید پوه شي چې د سولې وروستۍ موافقه به افغان حکومت سره لاسلیک کوي.
باید از طالبان مسلح و مخالفین مسلح
کې باید چې وسلوال طالبان او افغانستان وسلوال مخالفین پدې پوه شي چې د سولې وروستۍ موافقه به د هغوی او د افغانستان د اسلامي دولت د رهبری ترمنځ توشي شي.
ښاغلی مجددي ویل چې په دوحه کې چې طالبان او امریکایان په کوم مسلو سره خبرې کوي هغه د مجددي په وینا د دواړو خواوو ترمنځ ستونزې دي چې هڅه کوي ورته د حل لار ولټوي. د ملي نجات د جبهې مشر ویل چې د لاتر اوسه په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه څرګندې نښې او نښانې نه ویني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15
د امریکا غاښتن رادیو څخه پښتو مخامنه خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري او دا هم یو رپورت دی. امریکا څخه سکل د امریکا د خپلواکۍ ورځ په واشنگتن ډي سي کې په داسې حال کې په یو څه توپیر اول منزل شو چې پوځي قوت ننداري ته وړاندې شو او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وینا وکړه. دغه مراسمو ته د ترامپ لویان او معترضین ورغلي وو او پر جمهور رئیس یې تور لګاوه چې یوې غیر ګوندي رخصتي ته سیاسي رنګ ورکوي او د مالیه ورکونکو مالیه ضایع کوي. په مکړې په دې حقله دی رپورت ته
د پاسا د جیت الوتکو ټیټي الوتنې په واټونو کې زریدار موټرې دا د امریکا د هغه پوځي قوت یو اننداره وه چې هیواد یې خورا لږ ګوري او امریکا ته دا یو جمهور رئیس سلامي.
And the heroes who proudly defend our flag, our
talano po waste khul tarikh manzu che po we are zumung de bayraq defa kawi aw hagui de america de pause driver narina aw khizi di
pa washington ke de july de sudarami neti dal manzaro mauzu pa umumito gala gundi siyasat sa kha bahar ganal kiyi khosa kali pa ada itirazuna maujood wu damenda whitehead panama ya we itiraz ka unke wowel.
I think it's very clear that the president is politicizing a non-partisan event, particularly by putting himself in the middle of it.
Program ta padase hal ki wa siyasi banu kawi che patriskia khpal jan matra kawi aw alwutaki aw tang kunara basi da da haga da lobo da shanu patser de che la de lariye da maliya warkawun ko pa baya khpal jan shaw shodalese
da lan siman panama ya bal mutariz boel.
I think Trump is a very divisive president. He does not fundamentally know or care about the difference.
دا ټرمپ پلویانو هم خپل سرګندونې درلودې. یو پلوی جیل ډینیلز وویل
I think he's doing everything he needs to do to celebrate the country and to support his people, the forgotten
او خپل خلکو یعنی هغه امریکایانو سره چې شیوی دي د مرستې کولو لپاره هر هغه څه کوي چې ورته اړتیا لري.
جاستن کلینز وویل
We have all of our enemies. They come out and they do these grand displays.
موږ ټول هغه دښمنان لرو چې راوځي او پوځي تجهیزات ننداري ته وړاندې کوي. هغه د امریکا په اړه یو څه بیهوده خبرې کوي او داسې خي چې غني موږ ماتول شي. خو اوس کزه د امریکا دښمن وای او دغه مراسم ملي دلای وای نو زبا ډار شو وای.
جمهور رئیس د هغه وخت راهیسې دا پوځي رسمي گزارش د کول غوښتنه کړې و چې په 2018 کال کې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړ. تیر کال دغه پلان د هغو انتقادونو له امله عملي نه شو چې د لګښتونو او دغه ورځې ته د پوځي بڼې د ورکولو پر سر شوي وو. منتقدینو سږ کال هم دغه ستونزې راپورته کړې. شینن بو اوبراین چې د آسټن د ټیکساس په پوهنتون
خلک دي، زموږ قوت له هیواد سره ژوره مینه ده. زموږ قوت له خلکو او اساسي قانون څخه سرچینه اخلي. دا یوازې د پوت په واسطه نه راځي. زما په اند دا د امریکا په اړه یوه ناسمه انګیرنه رامنځته کوي.
سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې دغه تمرکز په سیاست نه بلکې په وطن پالنې دی. دغه ادارې د دغه لګښت هغه اندازه نه ده خبره کړې چې خلک به دا مالیو له لارې ورکوي او اټکلې
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سولان واکمنې شورا او د دیموکراسي پلوي ائتلاف هوکړه وکړه چې د انتقال په یوې دوره کې د لومړي وزیر په مشرۍ د خپلواک حکومت په ګډون غیر نظامی حکومت ته د واک د لیږدولو په موده کې قدرت شریک کړي. پام وکړئ په دې هکله مفصل رپورت ته.
ولقد تقرر في هذا الصدد على وجه الخصوص
دواړو لورو د جمعې په ورځ د دې هوکړې په ترلاسه کېدو کې د افریقایي ټولنې د استازي محمد الحسن لابات له هڅو مننه وکړه. د سودان د انتقالي نظامي شورا مرستیال محمد حمدان داګالو وویل
ونشکر الوسطاء المبعوثين الافريقي
موږ له افریقایانو او ایتوپیا څخه په صبر او حوصلې سره د دوی له منځګړیتوب مننه کوو. موږ همدارنګه د ازادۍ او بدلون لپاره د خپلو پوځي ورونو څخه د دوی د ښې روحیې له امله مننه کوو. یو ځل بیا غواړو ټولو سیاسي ګوندونو، وسلوالو ډلو او ټولو هغو کسانو ته چې د ځوانو نارینه او ښځینهوو لپاره د بدلون په هڅو کې برخه اخیستې ډاډ ورکړو چې دا قرارداد هر اړخیز دی او هیڅوک به ورڅخه بې برخې نه وي او د سودانیانو د هیلو تر وروستي حده به ورسیږي. د ازادۍ او بدلون د ځواکونو مشر عمر الدګیر وویل
وطن یشبه ثورتهم
یو ملت چې د خپل انقلاب په شان دی عظمت وړتیا او ویاړې هدف دی. دا هوکړه د انتقالي جوړښت لپاره لار پرانیزي چې په ټولو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برخو کې به اصلاحي پروګرامونه پیل کړي. لومړۍ مسله د سولې او خپلواکۍ ده، شفاف تحقیقات او د شهیدانو قاتلینو ته سزا. په پلازمینه خرطوم کې د دوه ورځنیو جدي خبرو په لړ کې د هوکړه کولی شي په اپریل میاشت کې د نظامی اقدام په لړ کې له واک څخه د عمر البشیر تر ګوښه کولو وروسته رامنځته شوی بنبست مات کړي. د واک د شریکولو د قرارداد پر سر خبرې د جون په درېیمه هغه مهال ناکامه شوې چې امنیتي ځواکونو د سودان د پلازمینې خرطوم د نظامی مرکز مخې ته د راټول شویو مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه. د دسمبر په میاشت کې د عمر البشیر په وړاندې د شویو احتجاجونو له پیل څخه راپدې خوا څه باندې 250 کسان وژل شوي دي. سمیع الله جلال زاید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
بل رپورت لرو د امریکا څخه د سه شنبه په سهار د ریکټر په کچه 6.4 درجې زلزلې د کالیفورنیا جنوبي برخې ولرزولې. د زلزلې مرکز د لاس انجلس په 180 کیلومتري کې د ریټ جګرسټ سیمه خوندل شوې ده. ویل شوي چې د زلزلې له امله یو شمېر کسان برسیرن ټپیان شوي او پس لرزې هم احساس شوي دي. زلزله د لاس انجلس په جنوبي برخو کې ډېره محسوس شوې وه. د زلزلې په مرکزی نقطه کې په زرګونو کسان د برېښنا د قطع کېدو له امله په تیارې کې وو. د سیمې د اور لګېدنې د مرکز مشر ډیوډ ویټ وایي
موږ څو ټپیان درلودل، دوه کورونه اور اخیستی وو. موږ د نباتاتو او ونو اور ډېر ونه لید، خو د داشان قوي زلزلې وروسته د برېښنا لینونه د ګازو لیک کېدل او داسې اړوندې پېښې رامنځته کېږي.
د محلي روغتونونو څخه ناروغان ایستل شوي، خو د روغتونونو بیړنۍ خونې فعالیت لري. زلزله د ځمکې د سطحې څخه یوازې 9 کیلومتر پورې واقع شوي چې موجي تاثیر وکړ. په سیمه کې له سلو څخه زیات ټکانونه احساس شول. د طبي پیښو کارپو لوسی جونس وایي
په شلو کې یو چانس د دې شته چې په دې سیمه کې له دې څخه هم قوي زلزله په راتلونکو څو ورځو کې رامنځته شي چې تر اوسه به یې ساري نه وي لیدل شوي. خو دا یقیني ده چې دا سیمه به نن ډېره ولړزیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په واشنگتن کې د امریکا د خپلواکۍ ورځ د لمانځلو په درشل کې وو په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د کالیفورنیا وضعیت تر کنټرول لاندې دی. دا په شلو کالو کې په جنوبي کالیفورنیا کې تر ټولو لوی زلزله وه. خو متخصصین وایي چې دې ته ورته زلزلې په هر لسیزه کې پیښیږي. کالیارانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
برته ګرځو افغانستان ته د کونړ لوی زای شویو په اړه راپور لرو. په دې ورسته یو کې له کونړ ولایت نه پکتیا ته لسګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دوی وایي چې د جګړو له امله یې خپلې مینې پریښي دي او د پکتیا په مرکز ګردیز کې اړولې دي. دا کورنۍ له دولت او خیریه بنسټونو څخه مرستې غواړي. زمون خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله راپور رالیږلی دی.
متی ولادی گردیز خر دی بلند منزله په سیمه کې دی ویچار دی ولید نن د خپل کورنۍ لغړ سره پر خړډا غوسیږي. دوی خیمه او یالو باد او باران څخه دی بچکیدو لپاره بل کوم اسانتیان نه لري. متی ولاش نه رادیو ته ویل چې سم د مخ کې د کونړ لو چا په دری ولوسوالاین د طالبان او داعش وسلوالو ترمنځ دی پر لپس جګړو لا عمل را کډول شوی دی.
خپل منځ کې هغه خلک جنگ او داعش او طالبان خپل منځ کې داغو جنگونو زمونږ سره سات نه تیرېدل. داسې مونږ په خپله خوښه نه وي راغلي چې یا مثال کوم غریبۍ پسې یا مثال ګرمۍ د لاسه یا کوم بل چې زمونږ وطن مونږ چې کوم ځایونو کوسېدلو هغه د دې نه ډېر حواناک وو. زمونږ کاروبار ښه جوړ و، زمونږ روزانه ښه برابر وه، زمونږ مالداري زمونږ ځمکې هر څه ښه به مکمل و. همدغه جنګونو د لاسه رانه پاتې شوي دي.
د شمیرو له مخې د هغو کورنیو شمېر لسګونه ښودل شوی چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د کونړ له چاپې درې ولسوالۍ نه را کډوالې او د ګردیز ښار په شمالي برخه کې په بیابان اړولي. دا کورنۍ له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه لري چې دوی ته لومړني خوراکي او غیر خوراکي توکي برابر کړي. د دې کورنۍ په وینا د باد او باران پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي.
موږ ډېر کومک سرپناه او خوراکي توکو ته لرو چې بې حده زیات موږ دغې ته اړ یو او دغې ته موږ مجبور یو. او تر اوسه چې لږ کومک موږ سره شوی ډېر شوی د عوامو کړه کلي خلکو موږ سره مشرانو ملکانو موږ سره کومک کړی دی او د شپې ډېر اخنیم لري. دا ځای چې دام د چا شخصي دی دغه د ځای مالک هم پرون راغلو چې دلته زه کار شروع کوم. هغه هم موږ مشکل د دې ځای هم لرو. موږ خپل هم دا فکر کړی چې موږ دویمې ازیې ته خبر ورکړو، موږ دغې ته خبر ورکړو، تاسو دولت ته نور مجرین ته چې موږ ته یو ځای داسې وټاکل شي چې موږ پکې یو څو ورځې تېرې کړو.
د پکتیا د راستنیدونکو او کډوالو چارو د رئیس په وینا له کونړ لري دغه را کډوالو شو یو کورنیو د دقیق شمیر او د اړتیاو د معلومولو په خاطر لمړنۍ سروې تر سره کړی او لمرستندو یو ادارو سره یې شریکوي. عبید الله مرهونی زیاته کړه چې په دې اړه د ولایت له مقام سره هم معلومات شریک کړي او هیله مند دي چې له دغو داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره د اړینو توکو مرستې ور جلب کړي.
د داخلي بې ځایه شویو د پالیسۍ له مخې د مهاجرینو وزارت په ټول افغانستان کې د همغږۍ دنده په غاړه لري. مرستې همغږي کوي، وروسته بیا نظارت کوي. موږ د خپل مسؤلیت له مخې د دوی لومړنۍ سروې ترسره کړه. لومړنۍ سروې په دې معنی چې د دوی د کورنیو شمیر، د هرې کورنۍ د مشر نوم، د تلیفون نمبر، تذکرې شمیره دا شیان هم واخیستل. دوی خپل همکار استاد ته لیږو. بعد له دې نه چې موږ ډاډ ترلاسه کړو چې دوی واقعا داخلي بې ځایه شوي دي، د اړوند موساد له لارې له دوی سره انشاءالله مرستې کیږي.
پر دې سربیره له غزنی، لوګر، هلمند، فراه، کندوز او ځینو نورو ولایتونو څخه هم سمه ده مخکې څه باندې زر کورنۍ د مختلفو عواملو له کبله پکتیا ته کډوالۍ او ورسره یوه اندازه مرستې هم شوې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم د خبرونه ورستای رپورت. په جنوبی کوریا کې د هغو قهوه خانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې له روباتونو څخه د خدماتو په توګه کار اخلي. په دغه هیواد کې د بیلابیلو صنایعو د اتومات کیدو بهیر پیل شوی او په تدریج سره پر مخ ځي. نور تفصیل په رپورت کې.
د سیول په یو قهوه خانه کې دغه روبوت خدمه په ریموت بڼه د موبایل د اپلیکیشن او یا هم د فرمایشاتو د غرفې لاري د خلکو فرمایشونه اخلي. د قهوې صنعت د هغو صنایعو څخه دی چې ښایي په اوتوماتو خدماتو سره د ټکنالوژۍ له پلوه په دغه مترقي هیواد کې بڼه بالکل بدله شي. د فرمایش له ورکولو وروسته له یوې دقیقې په کمه موده کې روبوټونه مشتري ته د څلورو عددونو لرونکي کودونه استوي چې بکسونه ورباندې خلاص کړي. روبوټ په یوه وخت کې څوارلس پیالې قهوې تیارولی شي، کوم فرمایشونه چې په لسو دقیقو کې د مشتري لخوا ترلاسه نه شي لرې غورځول کیږي، خو په نوې قیمت باندې بل فرمایش ورکول کیدای شي.
زه فکر کوم چې په دې قهوه خانه کې روبوټونه ډیر ګټور دي، ځکه دلته غرمه مهال د دفتري کارکوونکو او سیمه ییزو خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وي.
د ډال ډاټ کام قهوه خانې سلسله په روبوټونو مجهز په مارکیټونو د شرکت په کفتریاګانو، ښوونځیو او هوایی میدانونو کې د قهوې 15 دوکانونه لري. د شرکت مسؤلین د ورځې یو ځل راځي او پاکوي، او هم یې له لرې واټن څخه د نظارتي کمرو او سنسرونو پر مټ څارنه کوي. که څه هم یو شمیر خوښوي او په روبوټونو مجهزې قهوه خانې ورته یو نوی شی ښکاري، خو یو شمیر نور بیا انسانانو ته ترجیح ورکوي.
زه شخصا انسان ته ترجیح ورکوم، ځکه روبوټ د یو انسان په توګه زما فرمایش زما له خوښې سره نشي برابرولی. زما نری قهوه خوښیږي، روبوټ نشي کولی چې د قهوې غلظت کنټرول کړي. همدارنګه کله چې خلک ډیر وي، روبوټ په ځنډ سره کار کوي، ځکه باید د ټولو مشتریانو فرمایشونه واخلي. فرمایشونه ډیر ژر اجرا کیږي
او د هغوی د خوښې سره به فرمایش ترتیبوي. په جنوبي کوریا کې د بیلابیلو صنایعو د اوتومات کیدو بهیر پیل شوی. رستورانتونه د خوراکي او تولیدي کارخانې تر ډیره بریده په روبوټونو باندې اتکا کوي، خو دغه نوی پرمختګ ډیر خلک وزګار کړي دي. که څه هم یو شمیر پخوانیو کارکوونکو او د کارګرانو اتحادیو د اوتومات کیدو د چټک بهیر په وړاندې د لاریونونو په ترسره کولو سره غبرګون ښودلی، خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. په سیول کې د کاوبای پتلونونو د یوه دوکان قوي او اوسپنیزه دروازه د مشتریانو لخوا د دروازې څنګ ته په نصب شوي ماشین کې د خپلو کریډیټ کارتونو په ننه ایستلو سره خلاصیږي. مشتریان شپه ورځ هر وخت چې زړه وغواړي دغه پلورنځیو ته ورځي، د خپلې خوښې پتلون او نور کالي اخلي.
زه ځان ډیر راحت احساسوم چې هرې خواته له کوم مزاحمت پرته ګرځم را ګرځم او د خپلې خوښې پتلون لټوم.
په دغه هیواد کې د اوتومات کیدو د بهیر یو لامل هغه ځوانان دي چې له 1980 عیسوي کال را په دې خوا پیدا شوي دي. د دغو ځوانانو ډیره برخه له انسانانو سره د چنې وهلو پر ځای له روباتونو سره راکړه ورکړه خوښوي.
څو مهمه خبرونه لنډیز اورئ. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې نن وقفه راغلې، سبب بیرته خبرې پیل شي. بل پلو د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې د افغان طالبانو د استازو سره ګوري او دا غونډه د افغانستان د حکومت په منځوري شوې ده. عمران خان ویلي دي چې د غونډې په حق لبا د افغانستان چارواکو ته معلومات ورکوي. د ترکیه او سوریه ترمنځ په سرحدي سیمه کې د بم په چاودنه کې درې تنه وژل شوي. د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مسکو ته تللی. په روسیه کې یو چارواکی د غداری په تور نیول شوی. په جبل طارق کې چارواکو د ایران د تیلو یو ټانکر نیولی. چارواکی وایي هغوی ګمان لري چې په ټانکر کې خام تیل بارول او د ایران نه سوریه ته روان و. په ډنمارک کې چارواکو درې تنه تورن کړي دي چې غوښتل یې بې پیلوټ الوتکې واخلي او د اسلامي دولت یادایش ډلې ته وسپاري. څارنوالان وایي د درې کسانو نیت درلود چې ډرون یا بې پیلوټ الوتکې او نور وسایل واخلي او په سوریه او عراق کې داعش وسلوالو ته وسپاري. او د ټونس صدر اعظم یوسف چاهت په عامه ځایونو کې د نقاب اغوستل منع کړي دي، ویل کېږي چې دغه پریکړه د امنیتي دلیلونو په خاطر شوې ده. د ټونس په عمومي ځایونو کې د مخ پټولو بندیز د سه شنبې د ورځې د ځانمرګې برید نه وروسته ولګول شو.
ډیر قدر من اوریدونکو، د نن ورځ لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما خمنې خبرونې هم دومره دي. د ملتیا څخه مو ډیره مننه کوم. خو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو دری خبرونې دوام لري، د موږ سره پاتې شئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد شنوندگان گرامی و برنامه امروز جمعه پنجم